به نشر برسانه تا اینکه همه مردم آگاهیش بیشتر و اگرچه من باورم ایست که زیادتر مردم آگاهی دارن باز هم آگاهیشان بالاتر برود.
سلامت باشین. تشکر مالای سبزی که لطف کردین به برنامه اومدین. شنونده عزیز، این بود هفته بس امروز. ما حالا شما دعوت میکنم در برنامه یک ساعته پشتو با همکارم اجمل ان باشین. وقتتان خوش.
ډیر زیات مننه له تاسو او له قدرمن ملمت څخه مو درنو اوریدونکو ته د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هر کله کو وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران با په روان یو سات کې اوریدونکو سره ملیو. په دې خبرونه کې به د لندن د کانفرنس په اړه بیلابیل ریپورتونه ولرو، همدارنګ د افغانستان او سیمې په اړه نور مسایل هم څېړو. ځوان فکر پروګرام هم وړاندې کیږي، خو په لاره خبرونه کوو. د امریکا متحده ایالات، برتانیا او نور متحدانی وایي چې په افغانستان کې د امنیتي ماموریت تر بشپړېدو وروسته نوی افغان حکومت یوازې نه پرېږدي. په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه په وتو دي، تاجکستان هیله لري چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان به د مخدره موادو په وړاندې په مبارزه کې زیاته همکاري وکړي. او په نیویارک کې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د یو بیوسلې تور پوستي پر وژلو اعتراضي مظاهرو د دویم شپې لپاره د امریکا په څو ښارونو کې دوام درلود. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د امریکا متحده ایالات، برتانیا او نور متحدانی وایي چې په افغانستان کې د امنیتي ماموریت تر بشپړېدو وروسته نوی افغان حکومت یوازې نه پرېږدي. د خبره د امریکا او برتانیې مشانو پرون د لندن په کانفرنس کې وکړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون د دې کانفرنس کوربتوب کوي چې د نړۍ د شاوخوا شپېته هیوادونو مشانو پکې برخه لرله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل د افغانستان نوی حکومت د خپل واکمنۍ په دې لنډه موده کې خپل ځینې تعهدات پر ځای کړي. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون په افغانستان کې د پانګونې د ودې لپاره د اداري فساد په وړاندې پر جدي مبارزه ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان اوس داسې حکومت لري چې د نړیوالې ټولنې د اعتماد او ملاتړ مستحق دی. جان کیری دغه موضوع د لندن په کانفرنس کې څرګنده کړه. ویل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د اصلاحاتو یو پروګرام پیشنهاد کړی او د عملي کولو چارې یې پیل کړي دي. د جان کیری په خبره د افغانستان دواړو رهبرانو په لنډه موده کې د پیسو د وینځلو، اداري فساد په وړاندې د مبارزې او مالی وزي د خکېدو په برخه کې او همدارنګه د ګوندوي هیوادونو له دې جملې له پاکستان سره د اړیکو د خکولو په برخه کې عملی ګامونه پورته کړي دي. جان کیری وایي موږ په کابل کې داسې حکومت لرو چې زموږ د اعتماد او ملاتړ مستحق دی. د یو خپلواک او باثباته افغانستان لیدلوري د اوس په څیر څرګند نه وو. افغانان باید په دغو پرمختګونو وویاړي. دوی چې د پرمختیا په حال کې دي باید د نړیوالو مرستو پر دوام ډاډمن وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د لندن کانفرنس ګډونوال باید له افغانستان سره په خپلو مالي مرستو کې سخاوتمند اوسي. په داسې حال کې چې له افغانستان نه بهرني ځواکونه په وتو دي، تاجکستان هیله مند دی چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان به د مخدره موادو په وړاندې په مبارزه کې زیاته همکاري وکړي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین اسلوف پرون وویل د روان میلادي کال په پای کې چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه وځي، دا باید هیر نه کړو چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وروستي سنگرونه له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان سرحدونه دي. اسلوف زیاته کړه د دغه سرحدونو غختلتیا زیات اهمیت لري او د په خبره په افغانستان کې باید ځانګړي سرحدي خدمات ایجاد شي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې تلپاتې سوله د دغه هیواد له ټولنیز او اقتصادي ودې سره تړلې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي نړیوالو مسابقو ته به تقریبا دوه میاشتې په شدت تیاری ونیسي. ټاکل شوی افغانستان د راتلونکي میلادي کال په فبروري میاشت کې له هند، عربي اماراتو او سریلانکا سره مسابقې ولري. دا درې واړه د نړۍ له غختلو ټیمونو ګڼل کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس شاهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ټیم روزنه به تقریبا دوه میاشتې روانه وي.
د افغانستان ټیم اوس د وروسته به د نړۍ د ډېرو پیاوړو ټیمونو سره مخامخ کېږي. ما وویل چې هغه نیمګړتیاوې چې اوس د اماراتو په ټیم په مقابل کې زموږ ټیم د خوانه وشولې، هغه نیمګړتیاوو ته په نظر کې نیولو سره زموږ روزونکي باید په دغه راتلونکي یوه نیمه میاشت دوه میاشتې کې فوق العاده کار وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په دوبۍ کې په څلورم یو ورځنۍ مسابقه کې د دیرش منډو په توپیر له متحده عرب اماراتو ماتې وکړه. افغانستان په تیرو څلورو مسابقو کې له اماراتو یوازې وګټل او درې یې بایللې. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. عراقي چارواکي وایي پرون په پلازمینه بغداد او کرکوک ښار کې 14 و 15 کسان ووژل. د عراق پولیس وایي لومړۍ حملې په صدر ښار کې ګڼ کوچني رستورانتونه په نښه کړل چې 12 کسان یې ووژل او 25 نور یې ټپیان کړل. لنډه شیبه وروسته په همدې سیمه کې یو مارکیټ ته نږدې دویمه موټري بمې چاودنه وشوه چې 1 کسان یې ووژل او 26 تنه یې ټپیان کړل. تیر ماښام بیا په کرکوک ښار کې یوې چاودنې 15 کسان ووژل او 40 نور یې ټپیان کړي. په بغداد کې یوې بلې چاودنې هم 2 تنه وشلې. په عراق کې تقریبا هر ورځ بمی او نورې حملې کېږي چې تر ډېره شیمیشتې سیمې او امنیتي ځواکونه په نښه کوي. د اسلامي دولت په نامه سنی ډله چې د دوبي د مهال په جګړو کې د عراق د شمال او لویدیځ زیاتې برخې نیولې د زیاتو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخلي. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت تایید کړه چې په یمن کې د عملیاتو په مرسته ونتوانېدل د یو تختول شوي امریکایي خبریال ځای ځایګه پیدا کړي. د امریکا کومنډوز واکونو د 30 کلن لوک سومرز د ژغورنې لپاره لاړل خو د عملیاتو په وخت کې د خبریال هلته نه و. خو په دې عملیاتو کې اته تنه نور چې په یمن کې د القاعده ډلې په یو پوځي مرکز کې ساتل کېدل وژغورل شول. د امریکا د دفاع وزارت ویان اډمیرل جان کیربي په یو اعلامیه کې دغه عملیات تایید کړل خو یې نه ویل دغه عملیات چیرې شوي. د یمن یو چارواکي وویل چې سومرز او یو برطانوي تر دغو عملیاتو مخکې بل ځای ته انتقال شوي دي. په نیویارک کې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د یو بې وسلي تور پوستي پر وژلو اعتراضي مظاهرې د دویمې شپې لپاره د امریکا په څو ښارونو کې ترسره شوې. په واشنگټن، شیکاګو او نیویارک ښارونو کې د دا ډول مظاهرو رپورټونه ورکړل شوي. دا مظاهرې یوه ورځ مخکې د لومړي ځل لپاره په نیویارک کې وروسته لاغه پیل شوې چې منصفه قضایي هیئت فیصله وکړه چې په قتل کې تورن پولیس رسما په قتل نشي تورنولی. دوه اونۍ مخکې یو بل سپین پوستي پولیس هم چې د میسوري ایالت په فرګوسن ښار کې یو بې وسلي تور پوستي ځوان په ډزو وژلی و له محکمې برات ترلاسه کړ. د کار نړیوال سازمان وایي هغه خزي چې خیز دکړې کړې او د خپل نارینه همکارانو په مقایسه ډیره تجربه او تولید لري بیا هم د نړۍ په ډیرو ځایونو کې تر هغوی کمتنخه اخلي. دا سازمان وایي په نړۍ کې د جنسیت له پلوه په تنخواګانو کې توپیر وسم موجود دی. د کار نړیوال سازمان په خپل یو نوی رپورټ کې د 38 داسې هیوادونو نمونه اخیستې چیرې چې د ښځو په مقایسه سړیو ته زیاته تنخوا ورکول کېږي. دا توپیر تر ډېره په امریکا کې دی. دغلته د هرو $100 په وړاندې چې سړیو ته ورکول کېږي ښځې د همدومره کار په مقایسه کې $50 ترلاسه کوي. د کار نړیوال سازمان وایي په امریکا کې د حقوقو دا توپیر تر یو ځایه کېدای شي د سړیو د ډېر کار لوړو زده کړو او تجربې په څیر په عواملو توضیح شي. خو په اروپا، روسیا او برازیل کې چیرې چې ښځې له سړیو په دې ځانګړتیاوو کې مخکې دي بیا هم په تنخواګانو کې توپیر موجود دی. د کار د نړیوال سازمان مرستیالې ساندرا پولاسکي ویلي تبعیض د دا ډول چلند یو سبب دی. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اوري. اوکراین او روس پلوه بلتون غوښتون کې وایي دوی موافقه وکړه چې د دسمبر پر 9مه به د اوکراین په ختیځ کې ډزې بندې کړي. دوی وایي د سپتمبر د میاشتې د لنډمهاله اوربند شرایطو له مخې دغه کار کوي. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو پرون وویل چې نوی لنډمهاله اوربند د مخکینی اوربند یوه برخه ده چې د سپتمبر پر 15مه په مینسک کې اوربندې د اروپایي استازو په مرسته موافقه شوې وه. دوستانو خبرونه مولا ازادۍ رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. امریکا، برتانی او نور متحدینو د لندن په کانفرنس کې ژمنه وکړه چې د افغانستان نه د بهرنیو جنگي سرتیرو تر وتلو وروسته به کابل یوازې نه پرېږدي او له افغانستان سره به خپل مرستو ته دوام ورکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره مو د لندن په کانفرنس کې د ولسمشر اشرف غنی له څرګندونو خبرو چې وایي د هیلمند چې هواد به بیا بهرنیو ځواکونو ته نه اړ کیږي. افغان کارپوهان وایي د لندن کانفرنس مهم دی او په دې کانفرنس کې د نړیوالو ژمنو څخه په سمه توګه ګټه اخیستل د افغان حکومت کار دی. د سردار داود خان د کابینې د غړي اسیس الله واسفي سره په دې موضوع مرکه لرو چې وایي
تقاضا د جهانت غلطه وه. موږ دا نسو کولی چې موږ ته به امریکا یا انګلستان یا فرانسه یا جاپان امنیت راولي. هغوی به کومک کوي، امنیت به موږ راولو.
له ښاغلي واسفي سره بشپړه مرکه په همدې خپرونه کې اورېدلی شي. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي ویلي امریکایي چارواکي په واشنگټن ته د افغان ولسمشر د راتلونکي سفر په ترڅ کې له هغه سره په دې خبرې وکړي چې له دغه هېواده د امریکایي عسکرو د وتلو د پلان د غځولو ضرورت شته که نه. نور رپورټونه هم لرو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مه باسئ. ازادي رادیو داسې مخ خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه دول شپږ نوی پټول افغانستان کې اوریدل شي په ګڼو خارونو کې د اف ام فاصله 0.5 مخ خبرونه اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري بیا نو چات شیری کولای شي زموږ د ویپن نه وځد چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري بلکې زموږ خبرونه ریپورتونه او نیوز پروګرامونه او نور مطالب ل نور تفصیل وکسونو سره وګوري زموږ د ویپن پته ده azadiradio.com د امریکا متحده ایالاتونو برتانیا او د افغانستان نور شریکانو ژمنه کړې چې افغانستان نه به د بهرنیو جنگیز وکونو تر وتلو وروسته کابل یوازې نه پرېږدي. د امریکا د بهرنیو چار وزیر د لندن په کانفرنس کې لمرستندوی هیوادونو وغوښتل چې له افغانستان سره په مرستو کې له ځان څخه وتوخي. سالم احمد صالح په دې اړه تفصیل لري.
د نړیوالو ځواکونو لخوا د طالبانو د نظام تر رنګېدو 14 کال وروسته د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا پرون یو ور بیا ژمنه وکړه چې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري پرون د لندن په کانفرنس کې وویل د اشرف غنی په مشرۍ حکومت په سپتمبر میاشت کې په دیموکراتیک ډول د قدرت تر انتقال وروسته د اداري فساد او د پیسو د منځلو د مخنیوي لپاره ځینې ګامونه پورته کړي دي. شغلی کیری ویل داډا د هغه تګلارې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی مشر عبدالله د لندن په کانفرنس کې تشریح کړي د افغانستان له ثبات او پرمختګ سره مرسته کوي.
President Ghani and CEO Abdullah have presented a reform agenda that committed
the Afghanistan ولسمشر اشرف غنی او اجرایی مشر عبدالله د اصلاحاتو یو پلان برابر کړی چې لوړاندې سویو اساساتو سره اړخ لګوي او دوی خپل دغه خبرو ته د عملی باندې ورکولو لپاره ځینې ګامونه پورته کړی دي. دوی په دې لاندې موده کې چې په قدرت کې و د پیسو د منځلو او اداري فساد په وړاندې اقدامات کړي او د مالی وضعې د شوالي لپاره هڅې کوي. لګاونډوي هیوادونو له دې جملې پاکستان سره چې ډېر مهم دی اړیکې شي کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې زیاته کړه امریکا او افغانستان د ویزو پر یو نوي نظام موافقه وکړه چې دغه ویزې به سوداګرو، معسلانو او سیلانیانو ته ورکول کیږي. جان کيري وویل دوی به پرې نږدې چې افغانستان د ترورستانو په پناځای بدل سي او نړیوالې ټولنې ته ګواښ پیښ کړي. په همدې حال کې د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون چې د افغانستان له ولسمشر سره یو ځای د کانفرنس کوربه و وویل بریتانیا به له افغانستان سره خپلې مرستې ونه سپموي. شغلی کامرون هم په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې پر مبارزه ټینګار وکړ او وی ویل تجارت یوازې په هغه صورت کې په افغانستان کې پنګونه کوي چې په دې هیواد کې قوي او شفاف ادارې جوړ شي.
و موردل چې برتانی او د امریکا متحده ایالاتو او نورو شریکانو یې ژمنه کړې ده چې له افغانستان نه د بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته به افغان حکومت یوازې نه پرېږدي. دوی دا ژمنه د لندن په کانفرنس کې کړې ده. کانفرنس پرون د افغانستان په اړه ترسره شو. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې کانفرنس کې ویل هیله مند دی چې هیواد به یې بیا بهرنیو ځواکونو ته اړ نه شي. سالم احمد صالح مو د ولسمشر اشرف غنی د وینا له جزئیاتو خبروي.
د افغانستان ولسمشر وویل هیله من دی چې هیواد یې بیا هیڅکله بهرنیو جنگی ځواکونو ته اړ نسی. محمد اشرف غنی پرون د لندن په کانفرنس کې وویل افغانستان په خپل ټول تاریخ کې یوازې 13 کله د بهرنیو جنگی قواوو مستقیم مرستې ته اړ سو. د هیله وشو ده چې افغانستان بیا دا عمل تکرار نکړي. شغلی غنی ټینګار وکړ چې نړۍ په افغانستان کې د هر څه مسؤل نه ده. افغانان باید مسؤلیتونه واخلي. د افغانستان ولسمشر چې د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په ګډ کانفرنس کې خبري کولې په افغانستان کې امنیتي ګواښونو ته هم اشاره وکړه او وی ویل موږ تل له داسې ګواښونو سره مخامخ نه یو چې له پوځي لارې مقابله وکړو. د ولسمشر غنی په باور په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره نورې لارې چارې هم شته چې هغه پانګونه او اقتصادي فعالیتونه دي. تاسو زموږ شریکان اړتیا نه لرئ چې د اداري فساد د موضوع یا هم د بنسټونو د جوړولو یادونه راته وکړئ. موږ دا خپله دنده ګڼو او په دې برخه کې پر خپلو ژمنو عمل کوو. شغلی غنی د بهرنیو اړیکو په باب وویل چې تر دې وروسته به له نړۍ سره د افغانستان راکړه ورکړه متفاوته وي. د هیله وشو ده چې د افغانستان شریکان به د دې نوې راکړې ورکړې ملګرتیا وکړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لندن په کانفرنس کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف څرګندونو ته هم اشاره وکړه چې د ستراتیژیکو امکاناتو لپاره د زمینو د برابرېدو خبره یې کړې وه. د پاکستان صدر اعظم ستاسو مننه چې د نوي ستراتیژیک فرصت د امکاناتو یادونه مو کړې ده. موږ هیله من یو دغه ستراتیژیک فرصت به تقویه سي او موږ وکولای سو د دواړو خپلواکو دولتونو ترمنځ واقعي مساوات رامنځته کړو. زموږ ترمنځ همکاري د آسیا د اقتصادي حرکت لپاره مهمه ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وویل پریږده چې د افغانستان دوستان جشن ونیسي او هغه کسان چې ستونزه جوړوي باید پوه سي چې تاریخ بیا نه تکرارېږي. د ده په خبره افغانستان به تیر وخت شاته پریږدي او د ملي یووالي په روحیه او اعتماد به د راتلونکي پر لوري حرکت کوي. شغلی غنی د افغانستان نړیوالو شریکانو ته په خطاب کې وویل ستاسو د مرستو دوام ډاډ راکوي چې زموږ تر څنګ یاست، خو دا ځل د جګړې په جامو کې نه.
و موریدل چې افغان ولسمشر د لندن په کانفرنس کې ویل هیله مند دی چې هیواد به بیا بهرنیو ځواکونو ته اړ نه شي. افغان کارپوهان د لندن کانفرنس مهم بولي او په دې کانفرنس کې د نړیوالو ژمنو څخه په سمه توګه کار اخیستل د افغان حکومت کار بولي. د لندن د کانفرنس په حق له د پخانی افغان چارواکي عزیز الله واسفي سره چې کلونه وړاندې د افغانستان په اړه د بند کانفرنس غړی هم وو په کندهار کې د ساده رادیو خبريال محمد صادق رښتینی مرکه کړي. دا مرکه ورو
واسیفی صاحب تاسو د بوند لومړی کانفرنس غړیتوب درلود، اوس چې په لندن کې د افغانستان په اړه د کانفرنس جوړ شوی، دغه ډول نړیوال کانفرنسونه د افغانستان لپاره څومره مهم دي؟
ډیر مهم دي. هر بین ملي کانفرنس نن جهان تغیر کړی دی. نن یو جهان په یو مملکت کې په یو ماحول کې د جغرافیایي یوازې نش پاتې دی. تاسو وګورئ یو وخت بوش د امریکای رئیس جمهور به دا وویل چې یا به خلک زما ملګري یا به زما مخالف وي. دا بې طرفیه نه منل. دا یو رسم د بوش اختراع و د امریکای د رئیس جمهور چې په جهان کې اختراع شو. یا به زما سره ولاړ یا به زما مخالف وي. لکه نور جهان بین المللي جهان د بین المللي صلح لپاره د بین المللي امن و سلام لپاره هغه کارونه کوي چې د بین الملل د امنیت پورې ارتباط ولري. د حقیقتا پر هغه لار روان یو. نو زه د افغانستان لپاره د لندن کانفرنس ډیر مفید بولم. زه ګومان کوم چې د افغانستان لپاره دغه کانفرنسونه ډیر مهم دي، په یو شرط، په دې سره چې زموږ دولت استفاده ځینې وکړي. که دولت استفاده ځینې ونه کړي بیا نو هیڅ هغه په هغه
د لندن د کانفرنس څخه هدف دا دی تر څو د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې اوږدمهاله مالي ملاتړ ترلاسه شي. فکر کوي چې د ملي وحدت حکومت مشران دې وتوانېږي چې دغه مرستې راجلب کړي؟
ما درته وویل په افغانستان کې کړکېچ خورا ډېر دی. بین المللي جهان ډېر په خبر دی چې دغه حالات او د حکومت په شکل او په طرز هم خبر دي. زه یقین لرم چې هغه ممالک چې ډېر سوزه دي پر افغانستان باندې او د بین المللي امنیت متقاضي دي. افغانستان درته وایم لکه اقبال چې ویل چې آسیا یک پیکر آب و ګیلاس، ملت افغان دران پیکر دلس، در صلاح او صلاح آسیا، در کشاد او کشاد آسیا. دې په دې پورې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت دی چې په افغانستان کې امن او امنیت خرابېږي، همسایگان او جهان نش پاتې دی، ځان خراب نشي. نو په دې خاطر جهان ډېر کوشش کوي چې په افغانستان کې داسې د امنیت مراحل وټلوي چې د افغانستان خلک په آرام شي او په افغانستان کې د خارجي لاسوهنو لاس کوتا شي. زه ورته ډېر خوشبینه یم، زه ورته بدبینه نه یم، ډېر خوشبینه یم. موږ استفاده یې بیا په ما او په تاسو زما او ستاسو په حکومت پورې اړه لري چې دغه لاسوهنو څخه څومره ګټه دی.
په 2012 کال کې د توکیو په کانفرنس کې نړیوالې ټولنې د افغانستان سره د 14 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. د افغانستان حکومت په هماغه کانفرنس کې ژمنه وکړه چې د نړیوالو مرستو په بدل کې به اصلاحات راولي او د فساد په وړاندې به اغیزمنه مبارزه کوي. فکر کوي چې د افغانستان نوی حکومت دغه مرستې سمې او پر ځای ولګوي؟
تقاضا د جهان څخه غلطه وه. موږ دا نسو کولای چې موږ ته به امریکا یا انګلستان یا فرانسه یا جاپان امنیت راولي. هغوی به کومک کوي، امنیت به موږ راولو. که په موږ کې دا درایت او دا لیاقت نه وي چې امنیت راولو، موږ په زمامدارانو کې دا لیاقت نه وي امنیت نسو راوځای، نو بیا خارجي جهان امنیت څنګه راولي؟ مګر چې دوی دلې دلې راشي او په افغانستان کې قوه راولي. زه د افغانستان د هرې قوې راتګ سره په شدت مخالف یم، ځکه چې هره قوه د افغانستان ته راشي هغه قوه بیا د افغانستان په خیر او په صلاح نه ده. نو امنیت دی فقط زموږ د وطن، زموږ د حکومت وظیفه ده، زموږ د خلکو وظیفه ده. په بل چا باندې د امنیت سره اوسنګ حق کې به عقوبت دوزخ برابر است. رفتن به پای مردی همسایه در بهشت، د همسایه په پرکه جنت ته ځي، هغه جنت ته یې هغه دور رختي په خپله پښه به ضرورت. امنیت تا خپل کار ایته بیراولی تا د حکومت کار ی خپل بیراولی پاتې شو دا چې د مولده حکومت کفایت او لیاقت بداوی چې دا ګټې په امنیت کې لپاره مصرف کې اوې لګوي پخوا خو دا پیسې راتلې ډېرې خوړل کېدې اوس هم په افغانستان کې اداري فساد دومره ډېر دی چې بیخي تر حد وتلی دی که حکومت دې ته ملتفل شو د اداري فساد لمن یې د مملکت څخه ټوله کړله چنانچې زه درته وایم چې خارجیان یې د لندن کنفرانس اول دغه شرط پورې ږدي چې اداري فساد به نه وي که اداري فساد وي دا ټوله مرستې چې خارجیان یې درکوي دا ټوله هدر دي د دې په سړي په جیب د هغه زمامدار په جیب د هغه په جیب د هغه په جیب به لویږي امنیت ته به نه شي پاتې.
د پخانی افغان چارواکی عزیز الله واسفی سره چې کلونه وړاندې د بن د لومړی کانفرنس غړی هم و تاسو د لندن د پرونی کانفرنس په اړه مرکه واوریده.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې دا
د امریکا یو لوړ رتبه چارواکی وایي امریکایي چارواکی به واشنگټن ته د افغانستان د جمهور رئیس راتلونکي سفر پترس کې لاغه سره په دې خبرې وکړي چې لدغه هیواد د امریکایي عسکرو د وټلو د پلان د غزولو ضرورت شته کنه تم ده چې دغه سفر د راتلونکي کال په پایل کې ترسره شي. د فرانسې خبري اژانس په دې اړه یو ریپورت خپور کړی چې سلطان محمد سروري دروري.
پیټر مکینلی په کابل کې د امریکا راتلونکو سفیر امریکایي سناتورانو ته وویل د امریکا حکومت تیار دی چې په دې حقله جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره خبري وکړي چې آیا په افغانستان کې د موږ د حضور د اټکل شوی دوام په پلان کې د تعدیلاتو ضرورت شته کنه. خغلی مکینلی په کابل کې د امریکا د اوسنی سفیر مرستیال وویل جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان ولسمشر ته بلنه کړې چې د راتلونکو کال په پیل کې د امریکا لیدنه وکړي خو دغه سفر نیټه تر اوسه تایید شوې نه ده. پیټر مکینلی په کابل کې د امریکا راتلونکي سفیر د خپل نوماندۍ د وړاندې کولو په محل سناتورانو ته وویل د دوه اړخیزو روابطو د مسایلو برسیره موږ تمه لرو چې امنیتي موضوعات او له افغانستان سره د موږ د اړیکو راتلونکي د دغو خبرو اترو یو برخه وي. په افغانستان کې د ناتو د نوي ماموریت لپاره چې د راتلونکي جنوري میاشتې په لومړۍ نیټه پیل کیږي د 2500 غیر محاربو امریکایي عسکرو په شمول 2500 بهرني سرتیري ګمارل شوی دي خو د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک ځنډ او د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو اوږدېدو د نوي ماموریت د عسکرو په استولو کې د ناتو د غړو هیوادونو د ترتیباتو او تیاری په هکله شک رامنځته کړی دی. د امریکا دفاعي چارواکو د فرانسې خبری آژانس ویلې دي چې د امریکا اردو به د پخوانیو پلانونو په پرتله ډیر شمیر عسكر په افغانستان کې پریږدي او دغه سربازان به اجازه ولري چې د ضرورت په وخت کې افغاني ځواکونو سره مرسته وکړي. دغه راز امریکا خایي په راتلونکو څو میاشتو کې 200 اضافي عسكر په افغانستان کې ځای پر ځای کړي تر څو د ناتو د نوي ماموریت په عسکرو کې د 400 تر 500 عسکرو کمبودي پوره کړي. په داسې حال کې چې وسلوالو مخالفینو په وروستیو څو میاشتو کې خپل بریدونو ته زور ورکړی کارپوهان په دې حق له هم پوښتنې کوي چې آیا دا به سم کار وي چې ټول امریکایي عسکر د 2014 کال تر پایه له افغانستانه وویستل شي. جمهوری پلوي مشهور سناتور جان مکین د فرانسې خبري آژانس ته ویلي د صحنې واقعیتونه څرګندوي چې طالبان اوس هم له پوځي اړخه ډیر پیاوړي دي او کولای شي په کابل کې د ننه د بریدونو په شمول جدي بریدونه ترسره کړي. دغه سناتور د جمهور رئیس اوباما په حکومت غا کړی چې له افغانستانه د امریکایي سربازانو وصل باید په کوم ټاکلي محل ویش پورې نه بلکې د اوزا د شرایطو پورې ډیر ارتباط ولري. جان مکین د ملي امنیت په اړه د افغانستان د حکومت یوې څېړنې ته اشاره کړې چې په هغې کې د طالبانو د ګواښ په وړاندې مؤثرې لارې چارې میندل شوې دي. سناتور جان مکین ویلی چې واشنگټن خیل افغان مشرانو سره د امنیتی مسایلو او د ماموریت د محلویش په حق له نږدې مشورې وکړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د معیاري بانکي خدماتو د ارزي او د خمو مدیریت د رامنځته کولو په هدف درې دولتي بانکونه سره یو ځای کوي. د وزارت چارواکو پرون ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د یو ښه بانکي سیستم پر رامنځته کولو او د مسلکي کارکونکو په ګمارلو سره به دولتي بانکونو ته له خصوصي بانکونو سره د سیالۍ زمینه برابر کړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د مالیه وزارت وی د دریو دولتي بانکونو د یو ځای کولو طرحه چې د جمهوریت ریاست لخوا هم منزور شوې ده د باکیفیته بانکي خدمتونو د ارزی په برخه کې یو ښه کار دی. دغه وزارت ویاند عبدالقادر جیلانی د پنځمه پورز ازادي راډیو ته ویل د کابل بانک، خزیه او د پښتني بانک لخوا د خو خدمتونو نه وړاندې کېدل هغه بیلګې دي چې حکومت اړیسته سو د بانکونو د مالی سرچینو د پیوړي کولو لپاره دا پریکړه وکړي. ښاغلی جیلانی ویل د افغان ملی بانک، پښتني بانک او نوی کابل بانک د یو ځای کولو لپاره یو کمیټه چې ټول خصیص کسان پکې کار کوي رامنځته شوې ده.
وړاندیز همدا شوې ده چې دغه درې بانک چې مشتمل د پښتني بانک، ملی او کابل بانک دي، نوی کابل بانک البته، دا درې بانکونه مدغم شي یو اساسي او فعال بانک منځته راشي چې وکولی شي چې ښه خدمات عرضه کړي، یو ښه رقابت هم وکړی شي، وکولی شي چې واړه کوچني قرضونه هم ورکولی شي.
د مالی وزارت ویاند که څه هم د حکومت د یادې طرحې د عملي کېدو په اړه ډېر څه ونه ویل خو ټینګار یې وکړ چې د آزادې سیالۍ له لارې د مسلکي کسانو په ګمارلو سره به نوی بانک معیاري خدمتونه وړاندې کړي. ومو غوښتل په دې اړه د افغانستان بانک له چارواکو سره هم خبرې وکړو خو هغوی په دې اړه ځوابونه وایي. کابل بانک چې هغه وخت خصوصي بانک و په 2010 کال کې د سلګونه میلیونه ډالرو اختلاس له امله له ماتې سره مخ شو. په عین حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم د دریو دولتي بانکونو یو ځای کول په اوس وخت کې یو اړتیا بولي او وایي چې حکومت د یادو بانکونو د ملکیتونو په خرڅلاو سره ډیر عواید ترلاسه کولای شي. د اقتصادي چارو کارپوه او د پښتني بانک مخکینی رئیس تاج محمد اکبر په دې اړه داسې وایي:
په اوس حالت کې چې دغه دوه بانک واقعا په رکود سره مواجه شوي دي، په مطلق ډول دوی فعالیت یعنی کریډیټي هغه مهمه دنده چې دا باید کریډیټ ورکړي، دیپوزیتونه د خلکو نه واخلي او دغه دیپوزیتونه خلکو ته کریډیټ نه ورکړي، بنان دوی نشي کولی چې دغه خپل فعالیت جاری وساتي. کابل بانک هم په هغه حالت کې ده، بنان ادغام یې اوس ضروري ده.
ښاغلی اکبر د نړۍ د هیوادونو په پرتله د افغانستان بانکي خدمتونه کمرنګه بولي او وایي چې د دغه هیواد په بانکي سیستم کې جدي ستونزې موجودې دي. خو دا چې افغان حکومت به د بانکي سیستم د معیاري کولو، له اداري فساد سره د مبارزې او د اقتصادي پیاوړتیا لپاره څه اساسي کارونه وکړي لا معلومه نه ده. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کاناډا د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ ډلوي د هغه جنګیالیو د ساتنې او ملاتړ لپاره ګامونه اخلي چې د اسلامي دولت پر ضد د کوردمیشتو ملیشو پولیسو کې جنګیږي. رسوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د ریپورت جزئیات دروړي.
د کاناډا د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ ډل چې ځان د ان آی ای اف ځواک په نامه یادوي تیر میاشت وروسته تر هغې جوړه شوه چې د اسلامي دولت پر ضد له جنګیدونکو کورد ملیشو سره د یو کاناډایي د یو ځای کېدو ریپورټونه خپاره شول. دا ډلوی له هغو کاناډایانو څخه چې په داوطلبانه ډول سوریې او یا عراق ته ځي سیاسي ملاتړ کوي او لازمي مشورې ورته ورکوي. له کورد ملیشو سره د یو ځای کېدونکو کاناډایي اتباعو د ملاتړ د ډلې په وینا کاناډایان په سوریا او عراق کې د لازمو روغتیایي اسانتیاو د کموالي او شریرو کسانو لخوا د مرګ له ګواښونو سره هم مخامخ کیږي. راپورونه وایي چې دا مهال یو شمېر کاناډایي او امریکایي اتباع له کوردانو څخه د ملاتړ له ځواک سره یو ځای د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. په دې وروستیو کې د ګل روزنبرګ په نامه د یو کاناډایي تبه پړه چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جنګیږي خبرونه د ورسپانو او رسنیو سره ټکی شول. داسې اوازې خپرې شوې چې ګواکې دا کاناډایي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لخوا نیول شوې ده، خو دا اوازې بیا د کورد ملیشو لخوا رد شوې. د کاناډا د سی بي اس خبری شبکې د ریپورت لمخې د دې هیواد اتباع په بهرنیو ملیشه ځواکونو کې د شمولیت پر وړاندې کومه قانوني ستونزه نه لري، خو یوازې په هغه حالت کې ورته اجازه نشته چې بهرنۍ ملیشه د تروسی ډلو پولیس کې نوي او یا له کاناډا او متحدانو سره په جګړه کې نوي. خو کارپوهان وایي دا کاناډایي اتباع ښایي هغه مهال ستونزې سره مخامخ شي چې کورد ملیشه د جګړې قوانین تر پښو لاندې کړي. د کاناډا لوی درستیز جنرال ټام لاوسن ویلي کاناډایي اتباعو ته په کار نه ده چې په بهرنیو ملیشه ځواکونو کې شامل شي.
دوستانو په همدې ریپورت سره ورسېدو لسنیمو بجو ته یو اربیا پام وکړئ د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته. د امریکا متحده ایالات، برتانیا او نور متحدان وایي په افغانستان کې د امنیتي ماموریت تر بشپړېدو وروسته نوی افغان حکومت یوازې نه پرېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان وځ داسې حکومت لري چې د نړیوال ټولنې د اعتماد او ملاتړ مستحق دی. په داسې حال کې چې له افغانستان نه بهرني ځواکونه په وتو دي، تاجکستان هیله مند دی چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان به د مخدره موادو په مبارزه کې زیاته همکاري وکړي. عراقي چارواکو وایي پرون په پلازمینه بغداد او کرکوک ښار کې 14 کسان وژل دي. د امریکا د دفاع وزارت تایید کړ چې په یمن کې د عملیاتو په مرسته ونتوانېدل د یو تختول شوي امریکایي خبریال ځای معلوم کړي. په نیویارک کې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د یو بې وسلې تور پوستي پر وژلو اعتراضي مظاهرې د دویمې شپې لپاره د امریکا په څو ښارونو کې ترسره شوې. او د کار نړیوال سازمان وایي هغه ښځې چې ښې زده کړې کړي او د خپلو نارینه همکارانو په مقایسه ډېره تجربه او تولید لري، بیا هم د نړۍ په ډېرو ځایونو کې تر هغوی کمه تنخواه اخلي. دوستانو، خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د ماښام له 2 نه د سهار تر 2 پورې په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه خپرېږي. خوستا ساده راډیو ته غوږی مخکې لدینې چې ځوان فکر پروګرام درته وړاندې کو. د کرکټ په اړه یو رپورټ راخلو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي نړیوالو مسابقو ته به تقریبا 2 میاشتې په شدت تیاری ونیسي. ټاکل شوی افغانستان د راتلونکي میلادي کال د فبروري په 10مه له هند، د هغې میاشتې پر 14مه له عربي اماراتو او 13مه له سریلانکا سره مسابقې ولري چې درې واړه د نړۍ له قوي ټیمونو ګڼل کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په دوبۍ کې په 4مه یو ورځنۍ مسابقه کې د 1.5 منډو په توپیر له اماراتو ماتې وخوړله. د کرکټ بورډ له عمومي رئیس شهزاده مسعود سره سالم احمد سالی مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې افغانستان ولې ونتوانېده پرونۍ مسابقه له اماراتو وګټي.
موږ پخوا په دوه هغې لوبه کې چې موږ بایلېدلې په هغې کې موږ بیټنګ ډېر ښه وو، او متاسفانه کرکټ لوبه داسې ده چې کله بیټنګ ډېر ښه وي کله بیا بالنګ ښه وي. وروستۍ لوبه وه، موږ بالنګ ډېر ښه وو. ښه مثال حمید حسان چې 15 وکټې مو واخیستلې، او متاسفانه هغه څه بیټنګ چې باید موږ بیټسمینانو کړی وای د 255 هدف دوی پوره کړی وای. فرس نوروز 8 تاریخ منډه وکړې، دا نور بیټسمینانو تر 10 ران رالاندې لوبې وکړې.
او جاوید احمدي هم چې زیاته تمه ورڅخه کېدله پرونی مسابقه کې ونتوانید زیات نمرې جوړ کړي. مسعود صاحب، حمید حسن لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په یوازې سر وتمنې چې 15 لوبغاړي وسوځوي، دغه سي بریاوي که څه هم افغانستان ماتې وخوړله خو دغه سي یو بریاي هم درلوده چې زیاتو کسانو د وستایله. په نړیوالو لوبو کې د یو لوبغاړي پر موقف باندې دغه سي بریا څه تاثیر لري؟
فوق العاده مثبت تاثیر لري. حمید حسن موږ د هغه لوبغاړو څخه ده چې د نړۍ د ډېرو پیاوړو بیټسمینانو د هغې نه سترګه کېږي. د ده له لاسته راوړنه د فوق العاده تاثیر ولري په هغه ټیمونو باندې چې هغه زموږ سره په ورکپ کې مخامخ کېږي.
او له دغو میدانونو سره بلدتیا څومره مهمه ده د افغان لوبغاړو دپاره؟ مثلا په هر هېواد کې د دوی هغه پیچونه او میدانونه فرق لري.
طبعاً آب و هوا پیچونه ډېر فرق کوي. د استرالیا او د نیوزیلند پیچونه چې دي د نورو هېوادونو سره ډېر فرق کوي. آسیایي هغه چې دي میدانونه دا د اروپایي ملکونو سره طبعاً فرق کوي، پیچونه هم فرق کوي، آب و هوا هم فرق کوي. زما په نظر باندې د افغانستان ټیم چې کوم مهمې لوبې په مخ کې لري چې هغه نړیوالې لوبې دي، د هغې سره خوشبختانه دوی اوس بلدیت پیدا کړی. دوی یوه میاشت هلته تمریناتي کیمپونه وکړه په نیوزیلند او استرالیا کې، د هغې سره اوس پوره بلدیت پیدا کړی. تر هغه وخته پورې چې نړیوال جام ترسره کېږي، زموږ د روزونکو دا دنده ده چې هغه نیمګړتیاوې چې زموږ په ټیم کې اوس د اماراتو سره په ټیم کې په نیمګړتیاوې ولیږلې، هغې نیمګړتیاوو ته په کتنه سره باید دوی
ټاکل شوی له هند سره مسابقې ولري. افغانستان دغه ورځ له نورو قوي ټیمونو سره څه وړاندیز کوي تاسې کرکټ بورډ ته او نورو مسؤولو چارواکو ته چې څه تیاریانې ونیسي د لوبغاړو د روزنې په برخه کې او په نورو مسایلو کې؟
د افغانستان ټیم اوس د وروسته به د نړۍ د ډېرو پیاوړو ټیمونو سره مخامخ کېږي. ما وویل چې هغه نیمګړتیاوې چې اوس د اماراتو په ټیم په مقابل کې زموږ ټیم د خوانه وشولې، هغه نیمګړتیاوو ته په نظر کې نیولو سره زموږ روزونکي باید په دغه خبره دا ده چې الحمدلله اوس زموږ ټیم د دې جوګه شوی ده چې 50 اورونه مکمل ولوبوي. پخوا به دا نیمګړتیاوې وې چې معمولا زموږ ټیم به په 10 یا 15 اورونو کې مکمل ټول اوټ شول. اوس د خدای فضل ده چې د افغانستان ټیم د دې جوګه شوی ده چې 50 اورونه مکمل ولوبوي، چې دا هم پخپله یوه لویه بریا ده د افغانستان د ټیم لپاره.
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس شهزاده مسعود چې تاسو ورسره د ازادۍ راډیو مرکه اورئ، اوس هم ځوان فکر. We'll be right back.
روح الله انوری سلامونه او نیکی هلی و منی. پا تیرو او روانو جنگونو که که پلکونو افغانان وجل شوی نولدی زیت تپین شوی او ده خپلو بدنونو خواگان دامونه للا سور کردی. نن موږ په دې خبرې کوو چې دغه معلول کسان څه ستونزې لري، دولت ورته تر اوسه څه کړي، او دوی د خپل ژوند د ښه تېرولو لپاره کوم اقدامات کړي چې د نورو له احتیاج څخه یې ځانونه خلاص کړي دي. دې او دې ته ورته پوښتنو ته به زموږ ګران میلمانه چې خپله هم معلولین دي ځوابونه وایي. نن موږ سره په ګردي میز کې شاهزاده نابینا د معلولینو اتحادي مرستیال، حاجي عبدالرحمن د معلولینو اتحادي رئیس، او عبدالله طوفان میلمانه دي. درې واړو ته هرکلی وایو. نابینا صاحب، دا راته ووایه چې تاسو څنګه معلول شوئ؟
باڼه درته لوګی کوم، خو چشمان درته لوګی کوم، دا زه یوازې بس یم، خو دا جهان درته لوګی کوم. ګرانه، ستا نه ډېره مننه کوم چې تراغ لیلی او زمونږ دغه د مظلوم قشر تپوس تی وکړو، او همیش دپاره د ازادۍ رادو تاسو ټولو خوږ ژبه نطاقانو نه ستا نه زه ډېره مننه کوم چې ته زمونږ اتحادی ته راغلې. ګرانه ګرانه، زه خو دیارلس سوه اویوم کال کې د نهمې زغروالې فرقې سرباز ومه، او د خپل هیواد په دفاع کې ماین والم، ماین زه د پرسونل په ما باندې انفجار وکړو، چپه پخه مې دغه د ځانونه پاس کټې شوله، او دواړه سترګې مې هم د لاسه ورکړې. خو په دې باندې ویاړم، زه په دې افتخار کوم چې ما د خپل هیواد څخه دفاع کړې ده، او د خپل هیواد په خدمت کې زه د خپلو افغانانو وروڼو سپلنې شوی یم.
څه وخت چې معلول شوې هلته دې څه ستونزې درلودلې په اول وختونو کې؟ اوس څومره ستونزې لرې؟
نو ستونزې خو زیاتې دي. دا چې په افغانستان کې ډېرې ناخوالې دي او جنګونه دي، هر طرف ته په موږ باندې لارې بندې دي، معاصره ژوند کې اوسېږو. ګرانه، هغه وخت سره کوم چې زما اساسي باید علاج شوی، چې زما سترګې جوړې شوې وي، خو هغه وخت سره زما سترګې جوړې نه شوې. دا زما درشتم کال دی چې زه په سترګو باندې نابینا یم، او په خپل کور کې ناست یم. کور کې خو موږ ته تر اوسه څوک داسې نه وایي چې تاسو زموږ د اوبو فنډه سئ، خو بیا موږ په دې خپل زړه کې او د خپل ځان سره دا احساس لرو چې واقعا موږ د دې کور په اوږو باندې پراته یو، او د دې کور دپاره یو بوج ګرځېدلو.
عبدالله طوفان وروره، ته که راته د خپل معلولتوب قصه وکړې چې څنګه معلول شوي، څومره ستونزې دې وګاللې په دغه وخت کې چې څه وخت ته معلول شوی؟
تاسو نه ډېره مننه چې زمونږ د غریبانانو، معلولینو او د دې خلکو پښتنه او شهیدانو تاسو زمونږ خواله راغلې. او نو زه په کور کې وم، او خلک راپسې راغله ویلې چې ته راشه. یو وارې بوتلله ما چې ویلې ته مجاهدت نه کوې موږ سره، او باندې کلم او وی والله موبایل لا غینا به کشف کلم ځان تا، او د ځان د کشف دونه بعد په گروپ کې شولم. په د اتم د ثور کې زه د روسانو په وخت کې او په دا گروپ سره شولم، او حلو 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 ملاند په دې کې چې مانه به یو غرم پاتې نه چې په دې پخه کې مې دی، په پخه کې مې خونه هم وسم شته دی، دا غوخې مې خونه واورې باران او طوفانو نو ویولو لاړو پاکستان ته. پاکستان کې هلته راته ټریلنګ راکړل، او تمرینات یې راکړل، او حساب کتاب ډېر زیات او صحیح او منظم شکل. تاسو ماجره سي روسانو سره جهاد په کار دی، په جهاد دپاره روایت دی. نو هغه شو تشکیل شولو په خوګیانو کې، او څه په چپلیار کې، او بس دا خلکو تشکیلونه وکړل. زما تشکیل چپلیار او سرخود او ننګرهار ته وشو. دلته ومه، دلته چې ومه، هله هله زموږ قومندان ادم خان نومېده چې بیا شهید شو په درونټه کې. هغه چې شهید شو نو د هغې نه بعد زما تشکیل سالنګ کې ومه، یو څه موده سالنګ کې اغیزی نه چې بیرشو لاړو مزار شریف ته. مزار شریف نه خو دغسې تشتون دي او ناخوالي. روسانو په وخت کې یو وارې په دې زنګون باندې زخمي شولم، خو بیا مې پښه قطع کېدله، او د بدن غړی مې د لاسه ورکو. روسانو ونیولم، چارسه د بستر ته وړم. آیا زه ډېر خفه وم، آیا پښه مې به هم غوڅه شي، او بندیم شولې، او حالات یې ډېر خراب دي. نو په دې چورت کې به ومه چې زه اپریشن ته وړاندې کړلم روسانو. نو ما دلته په دې خپل زړه کې یو احساس وکړ چې زه خو جوړ سړی یم، پاڅېږه. بیا پاسېدلم، خپل غړی مې د بدن پرې نه غوسته چې دی وختې کړی وي. بیا مې خدای شفا الله پاک راکړه، هر څه الله پاک کوي. نو د شفا نه بعد هی ته استخدام کړم صاحبه شمال ته، چې ورته والم په شمال کې، هلته مین والم، او د بدن هغه غړی مې بیا د لاسه ورکړ.
څومره ستونزې لرې په دغه معلولیت کې؟
معلولیت کې صاحب ما یو ورور ژوندی د لاسه ورکړی چې نه مې مړ لیدلی او نه مې ژوندی لیدلی دی په افغانستان کې. او خپل دغه خی پخه حدام مې د لاسه ورکړی چې یوه قبضه او یو راټ پکې برحل ثبوت لري، پکې دي. او ستونزی را پسی دغه دوه کھڑی دی او سیب منگ سرا دولت دغه امتیازی ماش دری سو روپی و دغه شیرا کئی او نور دولت منگ سرا دیر غٹ غٹ وادی کڑی ویچ منگ تاستو کورو ندر کو چی پا یو شوبک یو رئیسی نو اغا خپل خوره او رار مقرر رئی اغا یو محلول شخص نمقرر رئی چی دتا یو پینز روپی د بچو نفاقا او د بچو یو مشکل لگه شی های منگ تا کور که نویش تاسو بوج استی خطبا منگ بوجی یو آدام هم چی دلاس ور کرده یو سرم دلاس ور کرده لاسم دلاس ور کرده پا وطن کم پینزی وشکالا ناخوالی تیر شوی دا هم بیل ستونزه ده نور خلک هم نه پریدی دا هم ستونزه ده
ما حاجی صاحب عبدالرحمن تاسو د معلولینو اتحادی رئیس است دلته مشر تاسو په غاړه ده تاسو څومره معلولین لري څه قسم ته دي او دغه خلک څومره مشکلات لري
ورور از خوشبخت در اوسه او وشپې ته مایمین لرم په دې کومل په ولایت کې پیلن موجود دي چې هغه له کتابشي جوړی کړي او ته تقریبا د شپږ سو معلولین لرو چې د هغې اسناد تلي او کابل له هغه وزیر صاحب یې بېرته واپس کړو او تاسې د ثانی شاهد یاله استئ چې روزانه د پاکستان د توغندي راځي او روزانه جنګونه معلولین نوي نوي پیدا کېږي هغه مشکلات سره اخته دي پیلن ته امور اجتماعي ریاست له دلته غوښه زما شپږ سوه کتابچې دلته پرتې دي چې بېرته واپس شوي دي واپس شي د چا په خانه شته د چا لاس نشته او ټوله هره روزانه دلته جنګ دی او یو سړی معیب کېږي مایب کېږي د هغې غم تر اوسه دغه وزیر صاحب زموږ نه دی خوړلی زما خو د دولت ناوله ارزو دا ده چې زما په درد هغه پوهېږي چې هغه معلولي داسې ډېر معلومین زما شته ده چې شپاړسم یم نه پاس دي او ښه پوهېږه دي پنځوس شپېته ملکو یم هغه سفر یې کړي دي زه اول د رئیس جمهور نه غواړم چې زموږ دپاره دې هغه سړی وټاکي چې هغه معلولي زما درد ورسره وي زما په درد باندې معلول پوهېږي زه چې د شپې پریوزم زما په خاطر چې دا درد کوي هغه د روغ سړي په خاطر نه کوي هغه هغه د معلول سړي په خاطر کوي چې هغه معلولي
اوس تاسو دغه معلولین چې دي نورې کومې ستونزې لرئ زیاتره خلک دا وایي چې دا زمونږ د کورنیو په اوږو باندې بار دي داسې څه ویل کېږي
دا خو معلومه خبره ځکه ده د کورنۍ په اولو بار دا دی چې مونږ په لاس کښې دوه ډنګېږي خدمت نه شي کولی او په دې پنځه زره روپۍ باندې یو معلول هر زه په خپله دیارلس کسان کوریم د په پنځه زره روپۍ انوري صاحب زما ګزاره کېږي نه کېږي زما په پنځه زره روپۍ نه دغسې هر معلول انسان په خپله مونږ په اوبو باندې زه که نور نه شم کولی انضباطي خو شم کولی چې دولت مال حقوق را کړي یارکه دې دروازه کې دا دروازه بېته کوه پورې کوه د یو پنځه روپۍ اخله مونږ سره دولت هغه هم نه دي کړي مونږ سره شپاړسم پاش شته مونږ سره دولسم پاش شته هغه ته یې نه دغلته ناستې بې وظیفو دي هره وظیفه چې اخلي هغه وایي سره هغه که کوم ځای کې پوس را شي هلته خپل خور خوری مقرروي پروس کال ما یو اوه کسان وزارت ته معرفي کړي وایي دا زه د زده کړو دپاره خارج ته لېږم هغه هلته د وزیر صاحب بچی ولېږه د وکیل صاحب بچی ولېږه هغه غریبانانو کړی د بل چا نه خرڅ کړی و بېرته راغله
درنو اوریدونکو تاسو له ازادۍ راډیو څخه د ځوان فکر خپرونه اورئ نن مونږ د داسې خلکو سره دا خبرې کوو چې خپل خواګان دامونه یې د وطن د ساتنې او د دفاع په خاطر لاسونه ورکړي دي او نن په داسې حالاتو کې ژوند کوي زیاتره چې نورو ته محتاج دي نابینا صاحب تر اوسه پورې دولت تاسو سره څه کړي دي ډېرو ځایونو کې تاسو سره وعدې وشو چې مونږ به تاسو ته د کورونو دپاره نمرې درکو کورونه به درکو تر اوسه داسې څه شوي چې ستاسو دغه اړتیاوې پوره کړي وي
تر اوسه په دې یو کال کښې خو ګرانه ما د دولت دخوا نه هېڅ شی ونیندل دغه د ولایت د مقام دخوا نه یو دوه بوجۍ سپلۍ راکړل شوي دي دوه سوه دانې دغه د سکرو منقلې راکړل شوي دي را ته والي صاحب محترم شل زره روپۍ مونږ ته په میاشت کښې منلې وې چې زه به دغه د معلولینو اتحادیې سره شل زره روپۍ کومک کوم او هغه هم ګرانه دوه میاشتې را ته پیسې راکړي دي او دا اتې میاشتې لس میاشتې هغه هم همدغسې پاتې دي هغه په مونږ باندې غږ نه کوي مونږ ته هره ورځ شرم دی چې مونږ هغې ته زنګونو او یا د هغې دپاره ورځو هلته کو مخې ته یې ناست یو کله یې طبیعت ښیي کله یې ښه نه یي نو په دې خاطر باندې ګرانه مونږ هم دلته غلي دا شل زره روپۍ مونږ دلته اکثره ورونه زمونږ د کونړ ولایت ولسوالۍ ډېرې لرې دي کوم معلول ورور چې را شي دلته مونږ سره په دې اتحادیې کښې د یو وړتیا او پرمختګ په نامه باندې دا مصنوعي غړي جوړوي نو هغه ګران ورونه چې څوک دلته کوم خدمت دپاره را شي دغه شل زره روپۍ زمونږ د هغې د وچې ډوډۍ هم نه کېږي چې مونږ د نانبین هغې ته وچه ډوډۍ واخلو او راوړو دلته په دغه سپیره در سرخان زمونږ سره کینو دغه وچه ډوډۍ را سره خوري. نو دولت مونږ سره هیڅ نوه کومک وروره تر اوسه په دې یو کال کې نه دی کړی. زه خو چې دلته شاید د حال یم مونږ سره چا کومک نه دی. مونږ اشد ضرورت لرو، باید زمونږ ماشونه اوچت شي. زمونږ معلولي نورونه لکه مخکې چې حاجي صاحب عبدالرحمن په خپلو خبرو کې ذکر کړه، مونږ سره انجینران شته دی، مونږ سره شپاړسم پاسان شته، مونږ سره ډاکټران شته دی، مونږ سره حتی چې پیلوټان او ډګروالان نه سره دي. خو بدبختانه زه نه پوهېږم چې دولت ولې مونږ ته شا کړی ده. مونږ خو د دولت په خدمت کې، د خپل ولس په خدمت کې، د خپلې خاورې نه دفاع کړې ده. زه نه پوهېږم چې دا به زموږ ګناه چې مونږ د خپلې خاورې نه دفاع کړې ده او د دولت چارواکي مونږ ته هېڅ توجه نه لري. مونږ نمرو ته ضرورت لرو ګرانه. دا چې مونږ هر والي دلته راځي او هغې سره مشت یخن یو، مونږ د نورو ولایتونو غوندې داسې د چا مخ نه شو څکولی وروره. مونږ افغانان یو، پښتانې یو، مسلمانان یو، مشر ته احترام لرو. نو د دولت چارواکي مونږ قلارې بس په یو غوږ کې لمچی کړی ده او بله باندې بړسنه اچولې ده. بېخي زمونږ د معلولو غږ نه اوري ګرانه. مونږ سره داسې معلولین شته دی چې هغې په پردي کورونو کې ناستي، په خیمو کې ناستي، په فقر کې ژوند تېروي. د هغې تور سرې خواران په سر باندې پړونې نه لري. دغه د نوي دولت نه هیله کوم چې زمونږ د معلولین لپاره خدمت وکړي. او هر موسسه چې راتلله په شاروالۍ کې به و، کومه انجو به راتلله، زمونږ برخه به هغه واحدي صاحب زمونږ دپاره بېلوله، مونږ دپاره به یې کوه ډېرې هلې ځلې کولې. مونږ د کونړ معلولین د واحدي صاحب نه ډېر راضي و ګرانه. الله پاک د هغې ته ښه ژوند په نصیب کې او کامیابي او سرفرازي زه غواړم.
توپان صاحب دا راته ووایه چې کوم کسان چې معلول شوي دي، لکه څنګه چې نابینا صاحب ویلي چې کورنۍ او دوی ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي، د معلولینو ماشومان به بې تعلیمه وي، دوی ته به د تعلیم اسانتیاوې هم نه وي برابر. که دا راته ووایه،
زما درې ماشومان دي په چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکي، ما هلته د ویرې مرمۍ د ویرې د امنیت خرابېدو د ویرې مونږ ډېر کوشش وکړو د دې معیبینو او هغه چې په خپل کلي کې زه یو مکتب جوړ کړم او زما بچي او د کلي خلک او دغه بچی ټول پکې درسونه ووایي. هغه خلکو مې ملا ملک راپاڅېده او دغه مکتب یې لوغه کړ چې دا زموږ بچی هلته رسېدلی نه شي او ختم یې کړ. نو دا خو داسې یو خبره ده چې د معلولینو هر ضدت هیڅوک غږ نه باسي او نه غوږ دي. مونږ مادامونه ملاسه ورکړو، کوفړۍ ملاسه ورکړې، آیا عربانو چې تاسو وعدې کړې وې بیا هم پوره کړې؟ نه. آیا امریکې تا چې وعدې کړې وې بیا دې پوره کړې؟ نه. نو پاکستان آیا چې مونږ ته دوه مخه سیاست چلوي تې پوره کړې؟ نه. خیر، دا په مخامخ مونږ ته یو څه ویل کېږي او شاته بیا بل څه ویل کېږي. صاحب، نو مونږ ډېر زیات د ستونزو سره مخ یو. زمونږ کورونه او زمونږ هر څه باید ضرورت دغه چارواکو باندې زغه کومه. دا چې زمونږ ته هېڅ شی هم نه راکړل کېږي صاحب. مونږ ورځ په ورځ په هر ولایت کې په سوونو نفر صاحب مونږ په بمونو ولي، په مرمیو هم پاڅیي، په راکټونو هم ولي. ودې ته څوک چې د چا توجه نشته. یو څلور کوله راغونډ شوي دي دغه خپلې مات الې منډې او هغه هم د خپلو ګټو د نفو دپاره کوي. خو زمونږ غږونه واوري په دا نام نه کې مغه ورځې زمونږ یو معیب راغلی و او وویلې چې زما دا یو کال وشو چې ما غوښه په سترګو نه ده لیدلې صاحب، او ماش مې هم پاتې دی او دا به څنګه شي. نو زما سره سل روپۍ وې، دغه سل مې نمایي کړې، پنځوس مې دله ورکړې او پنځوس ما واخېستې چې وروره دغه باندې یو څه واله او ماش دې یو لس ورځې یا شل ورځې بعد راشه او بس امتیازات به تا واله.
دغه ماشونه چې واستاسو درکول کی په دې باندې وی کورنۍ کار کیږي؟
نو دې باندې کورنۍ کار کله کیږي صاحب؟ مونږ د خلکو د وګو بوج دا مخ کې ویل چې دا مونږ د خلکو د وګو بوج زکه شوی چې د حکومت د وګو بوج شو، د مجاهدو د وګو بوج شو. جوجولو زوما وای چې جوړو زما یار وای چې مور شو وای د مور فلار وای. اوس هغه قصه ده نه مې ملا اجي دا مال چې حکومت ورکی هم مونږ ته وای وروره زې ما وینو تاسو خپل کار کوي. مونږ ته څوک یې داسې د دورو په احمد نه راکوي، نه په ولسوالۍ کې، نه په ولایت کې، نه په بل ځای کې. دغسې مونږ د خپل د یو منډې او ترلې هم نه یو چې چېرته منډه وو او ترله وکړو، مزدوري وکړو، یو څه وکړو. لکه مخکې چې حاجي صاحب عبدالرحمن ظاهره کړه چې ویلې تاسو مونږ ته داسې یو کار راکړی شي چې یو اجیر په صفت، یو پیاده باوغان په صفت، لاسونه خو به هم جوړي که یو پخ هم نه یې یا یو لاس هم نه یې، بل شی خو به اوبه خو راغستلی شو، دروازه پور بېته کولی شو. باید چې مونږ ته اویا اتیا فیصد چې داسې حق را کړی او کتابچې را کړې نو داسې په حکومت کې چوکاټ کې مونږ ته ځای را کړی شي. مونږ د حکومت څخه ودرېږو. مونږ د دې ملت بچي یو. مونږ باندې تنګې او سختې ډېرې زیاتې تېرې شوي دي. دردمند هغه څوک خبرېږي چې هغه د زړه دردېدلی. بس شهیدان هم ورکړي 1200 شهیدان هم په دغه ګران د پل په اخوا پراته دي. د دې نه تاسو قیاس کوي دغسې مایوین او مایوین دونه ستونزې لري چې د بېګا لري صاحب او د سبا نه مونږ سره کورونه وادې وکړي رای نه کړي. که دلته نه مزار کې ځای شته دی، قندهار کې شته، کابل کې شته. زمونږ دپاره باید چې شارګوټی ودان شي. په کونړ کې مځکه نشته، ټول غرونه دي او سیندونه دي، هېڅ هم نشته.
حاجي صاحب عبدالرحمن، تا د نابینا صاحب او د توپان صاحب خبرې واورېدلې. تاسو د یو مسؤل په توګه باندې چې د اتحادي مشر استئ، تاسو د خپلو معلولینو د ستونزو د کمولو یا د هغې د حل کولو دپاره څه کړي؟ چا ته هم خپل شکایتونه رسول؟
موږ خو اوله د والي صاحب سره دوه درې کارتې په میاشت کې یو کارتې ناسته لرو او دا خپل ستونزې اول هغه ته مونږ رسول چې زمونږ مسول دا دی. پیرن رئیس جمهور مونږ ته دا امر لیکلی دی او د هغه په ځای دلته ناست اول ستونزې مونږ د سره شریکوو. او بیا دویم کارتې دا تېر انتخاباتو کې که ته شاید حال به ما اتی زره ووټ ورکړه. معلوم دلته مې یوه غټه غونډه وکړل او اتی زره ووټ مې ورکړه. ما دا په غوښتنه دا نه وه چې ما له نغدې روپۍ یوه روپۍ مې د چا نه ده اخیستې او نه د روپۍ طلب. زما غوښتنه اولنۍ ستونزه مې دا وه چې زما معلولین بې سرپرسته دي، دلته کورونه نه لري او دلته زمینه هم نشته. په کونړ کې داسې نه سرکاري ځمکه شته او نه د شخصي ځمکه دونه ډېره شته چې دا معلول دبکې ځای ورکړل شي. دې خلکو مونږ سره وعده کړې وه چې زه انشاءالله که د مونږ خدای ډاکټر صاحب اشرف غني کامیاب کړ او دا ټیم والا چې مونږ به تاسو له کورونو غم وکړو. اوس پهلا په کابل کې زه خبرېږم انوري صاحب او زما دغه ټولو چارواکو مانې کوم او په ټولې نړۍ کوم عربانو کورونه جوړ کړي دي بایي چې ما کونړ له پکې سهم راکړي. زه خو دلته ځای نه لرم. اربانو بلډنګونه جوړ کړي دي او کونړو ته تربوسه چې دا څو کاله وشو چې یو کور یوه نمره د کونړي ته نه. نو زه په دولت غږ کوم چې دغه کې مونږ له سهم راکړي. مونږ هم افغانان یو. مونږ هم دا اندامونه چې ورکړي دي ملک د دې خاورې دپاره د اسلام دپاره ورکړي دي. زه په خپله تا ته پته وه چې زه په دې جبهه کې یو قومندان وم سرګوپم. پنځه کرتې په خپله زخمي شوی وم. په شپږم کرت مې د خپل اندام د لاسه ورکړی دی چې اندام مې ورکړی دی. زما د کونړ خو د معلولینو داسې وسم نه کېږي چې چېرته چا کوم ځای واخلي. نو ته پخپله د کونړ حالات یې نه چې مځکه نشته، مځکه کمه ده، سیند ډېر دی، غر ډېر دی، د اوسېدو چاره هم نه کېږي. زما په ټولو چارواکو باندې دا غږ کوم چې اول دې زما رئیس جمهور غم وخوري او دا وزیر چې زه غواړم دا بایي چې وزیر یې عادل وي. ځان له کابل لپاره نه دی، ځان له کابل قرباني نه دی ورکړی. دا کونړ اوله قرباني غږ هم د کونړ نه دغه شوی دی. آزاد شوی هم کونړ له په طالبانو کښې ماول کونړ آزاد شوی دی او په روسانو کښې ماول د کونړ آزاد شوی دی او دا جهاد ماول د کونړ نه. زما خپله هغه سره یادېږي زه په پنجشیر کښې چې وم دا مسعود پخپله ویل دا پخپله دا ما ته د هغه د خولې چې زه چې شیګل له درلم او دا شکه وه او دیارلس میله کلیشن ګروپ او شیب جانداد خان ما سره چپې درې پورې راغې او په صلاح یې راوړله. هغه ته دې ځای نه صلاح غوړله. اوس هغه ته ښه عزت کېږي، ښه قدرې کېږي، د کونړي نه کېږي. زما په چارواکو دا غږ دی چې زما کونړ ته دې په درنه سترګه وګوري او دغه کې بلډنګونو کښې دې وله برخه ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، تاسو د ځوان فکر خپرونه اورئ او منګه د معلولینو ورونو سره ناست یو. هغه چا سره ناست یو چې دوی د جهاد په وخت کې او یا د وطن د ساتنې په پرمحل خپل سترګې، خپل لاسونه او خپل پخې د لاسه ورکړي دي او نن په داسې حالاتو کې ژوند کوي چې محتاج دي. دوی وایي چې تر اوسه پورې موږ سره حکومت داسې څه مرستنده کړي چې موږ په خپلو پښو ودرېږو، منګه د نورو د احتیاج نه خلاص شو. خو پښتنه دا پیدا کی که چیرته خیریه ټولنې مرسته ونه کی، دولت ونه کی، خپل معلولینو د خپل ژوند د خوالی د پاره تر اوسه پورې څه کړی دي؟ آیا دوی کم کورس ویلی دی، خپل کسب زده کړی دی، څه یې کړي دي چې دوی د نورو د احتیاج نه خلاص شي؟ نابینا صاحب دا پوښتنه ستاسو.
ډېره ښایسته پوښتنه دې وکړه. زه خو به اول داسې یو لنډه غوندې یو خاطره داته ویمه ګرانه، دا چې زما ته الله رب العزت یو نوی ژوند په برخه کوي او په هندوستان هیواد کې زما د سترګې د جوړېدو امکانات شته دي او دلته په کونړ ولایت کې زموږ دغه شپږ زره او اووه سوه او شپږ شپېته معلولینو ورونو دا پرېکړه وکړه دای ځان سره یو سوچ او فکر وکړو چې راځي موږ ته نور څو خدمت کوي کنه کوي دغه یو نابینا ورور دې زمونږ د دولت واخلي او هندوستان ته دی ولېږي چې د دې سترګه جوړ شي. دا چې ما باندې ولکه هندي کلداري یغوستي دی او زه ولکه هندي کلداري د کم دي نه کوم درش کاله وشو چې زه په سترګو باندې نابینا یم اوس الله رب العزت ماته یو نوی ژوند دا په برخه کوي. نو دغه ملګرو یو پیشنهاد وکړو د ولایت مقام ته محترم والي صاحب ته پیشنهاد وکړو چې په سر کې زمونږ د کار امور اجتماعي رئیس مولوی صاحب عطاولا نوري او عبدالرحمن حاجي صاحب چې زمونږ د اتحادیې مشر دی او همدغه شان نورالدین حاجي صاحب چې تیر وخت کې وکیل و او موږ یو 15 کسان معلولین د ولایت مقام ته ورغلو کیناستلو د والي صاحب سره. دا چې والي صاحب زما عریضې ته لبیک ووایي او ماته نوی ژوند په برخه کېږي زه د وطن په خدمت کې په دغه حال باندې شوی یم. زما هېڅ کار نه و چې دغه غره سر ته زه ختنم خو د خپل هېواد او د خپل وطنوالو نه مې دفاع کول او د دښمن په مقابل کې دلته ودرېد. په ځای د دې چې والي صاحب زما عریضې ته لبیک ووایي والي صاحب موږ ته په مخ باندې داسې یو څپېړه راکړله چې د ټول عمر دپاره زه خفه کړلم. بیا درېش کاله خو زه خفه وم. 14 کاله زما عمر و. 14 کلنۍ کې مین والیم او درېش کاله دا دی زما د نابینایتوب کې. نو چې ما سره واده وشوله او الله رب العزت زما سترګې جوړوي ماته او دغونه پیسې زما نه په هند کې غوښتل کېږي. نو والي صاحب موږ سره دغه شان جفا وکړه ګران. زه نه پوهېږم چې زموږ چارواکي ولې تش په نامه باندې په قرآنونو لاسونه اغوستي دي او سوګندونه کوي چې دا ستاسو د شهیدانو د وینو برکت دی، دا ستاسو د معلولینو د وینو برکت دی چې موږ نن په دې چوکیګانو باندې ناست یو. خو هېڅکله نه هغوی د خپل جب د ډکېدو په خاطر باندې ناستي ګرانه. زموږ د معلولینو څوک هېڅ غم نه کوي. لکه مخکې موږ خپل مشکلات تاسو ته ټول موږ کوپون نه لرو، په 5000 روپۍ باندې به موږ څه وکړو؟ موږ کور نه لرو، سرپناه نه لرو. اوس شرم دی چې موږ بازار ته ووځو او خیر راټولوو. دا زموږ د خپل ځان سره موږ خجالت خورو چې یاره دا کار نه کوي. زه په ټولو افغانانو باندې په ټولو د دولت په چارواکو باندې راکوم، زما په شان نور رو نم شته دی، ولې تاسو داسې جفا کوئ؟ موږ خو ستاسو په امر باندې ستاسو په قومنده باندې دغه سنګرونو ته ختلي او خپل خواږان دامونه هم د لاسه ورکړي. زه تا ته وایم انوري صاحب، دغه د پارلمان وکیلان ته زه وایم ګرانه، تاسو خپله فکر وکړئ چې هر یو 8000 او 10000 ډالرې معاش لري، وظیفې څه شی دی؟ کوم افتخارات دی زما دپاره اوس کړي دي؟ کوم جبهه یې راته نیولې ده؟ کوم سنګر کې ناستي؟ کومه جبهه کې ناستي دي او کومه مورچل زما دپاره نیولې؟ وظیفې څه شی دی؟ کارت سرخه بالا کو، کارت سفیده بالا کو، یا په پښتو کوچو باندې ناستي، یو بل د اوبو په بوتل باندې وي. ولې په لحاظ خدای، په لحاظ خدای تاسو د افغانانو د مشران سي دلته ناستي، د دې په درد باندې درمن شي. زه وایم د ګوره، زه اول ما ته دغه مشکل پیدا شوی، ما سره په ګرد افغانستان کې داسې څوک نه پیدا کیږي چې ما ته پیسې راکړي او زه لاړ شم خپل زما سترګې جوړې شي. نو همدغه شان زموږ د ټولو معلولینو سره زه وایم تاسو په خپل ولس باندې رحم وکړئ، خپل ولس باندې شفقت وکړئ. ته ګوره پاکستان څوک دی چې ما ودی؟ پاکستان زما په وجود کې خپل امنیت ګوري. زما د غزنوي او زما د ابدالي او زما د غوري نوم یې په خپل راکټ باندې غوستی دی. ابدالي او غزنوي او غوري دونه بی عقلان نه و چې دشمن ته دشمن په سترګو ونه ګوري او دوست ته د دوست په سترګو ونه ګوري. دا چې د موږ خپل مشران په موږ باندې خدای ظالم کړي دي، ځکه دی باندې ګاونډیان ظالم شوي دي او روز ماره موږ ودی په مرموی باندې بولې مالولي نور نم زیاتیږي، شهیدان هم زیاتیږي. بس دا دومره چې شته دی دغونه بس دی، نور زیاتول د معلول او د مایب نه غواړم. او ګرانه تا د موسساتو په باره کې ویلې، دلته موږ سره یو موسسه ده د سویډن په نامه باندې ده. هغې ورونه موږ سره صرف یو ورکشاپ یې موږ ته راکړی دی چې د خیاطۍ، هغه موږ په درې بخشه باندې شلی دی چې کونړي خاص کې دی، معلولینې خویندې هم پکې اچولي دي، خیاطۍ زده کوي. دغه 1300 روپۍ معاش ورته د میاشتې ورکوي او د درس په اخره کې چې فارغېږي یو دانه ماشین او قیچي او دغه تخته ورته ورکوي. په اسمار ولسوالۍ کې هم یو پروژه خلاصه کړې ده، یو پروژه هم د ماڼوګي په ولسوالۍ کې خلاصه کړې. د دې نه سوا ورونه موږ سره هېڅ کومک دلته په کونړ ولایت کې دغه شپږ زره اووه سوه اووه شپېته یا شپږ شپېته معلولي نورونه دي. په یو غږ سره، په یو اتفاق سره موږ د ډاکټر صاحب اشرف غنی لپاره ووټ ورکو. په داسې شرایطو کې ووټ ورکو. انوري صاحب ته خو ما سره مخامخ ناست ما ویني، زما سترګې نشته، زما پښه نشته. زه دوه دفعې راوتلی یم، هلته چې اوانونه لګېدل، یو دفعه چې باران ورېدو، خو زه راوتلی یم. ما په دې خاطر باندې خپل ووټ ورکړی دی چې الله رب العزت کو زما په دې یو وډ باندې دلته په افغانستان کې امن او صلح راولي او د افغانانو سره اتفاق او اتحاد کیږي او جنگ او جنگونه زموږ د هیواد نه ورکیږي. ما دغه ورځ خپل ځان باندې مشکله تیره کړله. حتی ته خپله شاید د حالیا نوري صاحب دلته په کونړ ولایت کې ته د هر سنټر نه تا راپورونه ورکړي دي او انونه دا شکې مرمۍ بمونه چاودل، خو موږ د دغې پروا منلره په دغه معیبیت سره په دغه معلولیت سره په دغه نابیناتوب سره زه راغلم خپل رایه او خپل ووټ مې استعمال کړو ګران. نو زه د دولت نه غوښتنه کوم، د ټولو چارواکو نه غوښتنه کوم، بل خصوصا د افغانستان جمهور رئیس نه محمد اشرف غنی نه دا غوښتنه کوم. دا د اوس پیل حل لپاره ته د لندن کانفرانس روانې دغه اقتصادي کانفرانس دی، کوشش وکړه وروره زموږ د معلولین دپاره. ډېر دلته یادوري وکړه نړیوالو ته وروره، معلولین دلته ټول په زحمت او په مشکل او په فقر کې ژوند تیری ګرانه. نو که چیرته تاسو زموږ سره کومک وکړو، الله پاک به تاسو نه رضا شي، په تاسو به هم کومک وکړي. او که چیرته د همدغه شان سترګې په موږ پسې پټې کړې وي او زموږ خدمت هم نه کوو، نو تاسو به هم یوه ورځ د ګاونډیان نه خوینې نه یو نه